السلام علیکم. ازادي رادیو تغواګي است د دې سات خبرونه. د بشري حقوقو څار سازمان وایي دوی د بد حجابۍ په پلمه د افغان جنو خوځند نیول کېدو په اړه ډېر اندېښمن دي. دې سازمان له طالبانو غوښتي چې د خوځند جنو د نیول او زنداني کولو بهیر ودروي او د دوی په بندخونو کې شته بندیانې ژر تر ژره خوشي کړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور د خوځند نیول د خوځند آزادۍ لا محدودیت بللی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپل وروستي بیان کې ویلي د طالبانو لخوا د دله قوله د بد حجاب په خاطر د خوځند نیول چې طالبانو په خپله هم تایید کړي د افغان خوځو د ژوند د محدودولو لپاره یو بل ګام دی. د راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو څو ورځو کې د طالبانو ځواکونه په کابل په تیره بیا دشتي برچې او لویدیځو سیمو کې یو شمېر ښځې د بد حجابۍ او غلي سینګار په پلمه نیسي او زندان ته یې اچوي. د جمعیت علماء اسلام ګل مشروعی افغانستان د په سفر کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د سمولو هڅه کوي. ملا فضل الرحمن به د تمې سره سم راتونکو څو ورځو کې افغانستان ته ولاړ شي. هغه د ازادي راډیو له مشال څنګ سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا کندهار ته هم ځي څو له ملا حبت الله سره وګوري تایید کړ چې خامخا به د طالبانو له مشر سره ګوري. ملا فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کوي چې په روسیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډ خونوای په بوري سیمو کې د بارډونکو موټرو او تاګراتک د بهیر د چټکول او د شمیر په زیاتولو یې سلا کړې ده. د دې خونی مشترک مشر خانجان الکوزی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د سرحدونو د مدیریت کمیټو یې وناسته کړې ده. هغه د دې ناسې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
بل اخره د 3 ساعته کې 900 موټر تبادله شي، یعنی 3400 د یو طرف نه او 3400 د بل طرف. البته دا کار انتقالاتو کې سرعت راولي او د تجارت د دواړو ملکونو زیاتی.
د روسیو کې طالب چارواکو د پاکستان حکومت د بارونکو موټرو د چلوونکو لپاره د ویزا او پاسپورت شرایط سخت کړي چې لامل یې دواړو خواو کې ګڼ موټر ایثار ولاړوي. پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د دوی مشر منظور پښتین د پاکستان د پنجاب صوبې جلم ضلع ته وړل شوی او هلته زنداني دی. دا خبر وروسته تر دې ورکول کیږي چې د جنوري په 4مه په اسلام آباد کې د عدالت لخوا په ضمانت خوش کېدو وروسته پولیسو پښتین ال اډیالي زندانه ناڅرګند ځای ته وړی وو. د پی ټی ایم یو مخکښ ادریس پښتین پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل منظور پښتین په جیلم کې زنداني شوی دی خو د نوموړي په خبره پولیسو لا تر اوسه د پښتین پر ضد مقدمه نه ده په ډاګه کړې. د پاکستان د تحقیقاتو ادارې پر پښتین تور پورې کړی و چې غورزنګ یې له بهره پیسې ترلاسه کوي، خو د منظور پښتین یو وکیل ایمل خان نمندوخیل ازادي راډیو ته وویل چې په 4مه مقدمه کې هم پر موکل لګېدلي تورونه بې بنیاده ثابت شول. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د 2024 کال د جمهوری ریاست ټاکنو لپاره خپلې کمپاینی غونډې پر پخوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په سختو نیوکو سره پیل کړې. جو بایدن د جمعې په ماښام په پنسلوانیا کې خپلو پنویانو ته وینا وکړه. هغه وویل چې ټرمپ د جنوري شپږمې پیښې ملاتړ کړی دی او ژمنه یې کړې چې که بیا واک ته ستون شو هغه سلګونه کسان به وبخښي چې په کانګرس ودانۍ د یرغل په خاطر نیول شوي او جرمونه یې هم ثابت شوي دي. بایدن وویل د کانګرس پر ودانۍ د یرغل په خاطر 1200 نیول شوي او 900 تنو یې په خپلو جرمونو اقرار کړی او بندیان شوی. دا و خبرونه.
اساسي او بشري حقوق. درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محاکمو په اوسنی وضعیت باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پوخانه مرستيال سبحان مصبا. مصبا صاحب په پایل کې به په ټوله نړۍ کې د محکمو په ارزښت باندې خبرې وکړو. بیا براش په افغانستان کې د محکمو اوسنی وضعیت ته
ډیره مهمه مسله خو دا ده چې د نړۍ په کچه او که په ملي کچه باندې وسی عدالت یوه ډیره مهمه پدیده ده. نو د دې لپاره چې عدالت پلی شي او په چا ظلم ونه شي حق حقدار ته ورسیږي، قانون حاکم شي، په دې اساس لازمه ده چې عدلي او قضایي نظامونه د نړۍ په سطحه باندې رامنځته شي. رامنځته شي ولې ډېر پخوانه. نو د محاکمو شتون اصلي هدف همدغه ده چې قانون پلی شي او په زمين کې د قانون په واسطه باندې عدالت پلی شي، په چازاله باندې شي او د جرم له ناوړي پدیدې سره مبارزه وشي. دا یو ډېر اساسي ضرورت دی د ټولنې په سطحه باندې.
راځو د افغانستان په سطحه د محاکمو اوسني وضعیت تک تاسو درته وایئ چې په څه رقم حالت کې اوس ګوري؟
ډېره مهمه مسله هم دا ده، په خوشنۍ سره باید وویل شي چې د جمهوریت د رانسکورېدو نه راپدې خوا د ټولو بحرانونو تر څنګ چې په اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ډګر کې موږ سره مخامخ یو، یو د عمده بحران همدغه د عدلي او قضایي نظام ته ده. دا په دې معنا چې زمونږ عدلي او قضایي نظام له سلو کلونو ډېر مدونه تاریخ لري. یعنی په لومړي ځل امان الله خان د اساس په دورې کې د کوم اساسي قانون چې رامنځته شو هغه محاکم یو مستقله نهاد وګڼل. د دې تر څنګ به په دغه اتو اساسي قوانینو کې محاکم د قوانینو پر بنسټ باندې د خپل ځای پیدا کړ او دا په متواتره توګه تکراري توګه رامنځته شول، خصوصا تېرو شلو کلونو کې چې موږ د لویې جرګې په واسطه په 1923 کال کې اساسي قانون ومنل شو او تصویب شو توشیح شو. دې کې د دې قضایي قوې بحث ډېر ښه او په هغو نړیوالو ستانداردونو برابر په نظر کې ونیول شو. نو خواشینۍ سره چې کله طالبان حکومت ترلاسه کړ تر ټولو ستره ضربه یې محاکمو ته او عدلي او قضایي نظام ته په دې واړوله چې په لومړي قدم کې زندانونه ټول دروازې خلاصې کړي او هغه مجرمین چې په ډېر سختۍ باندې په ډېر ستر قیمت باندې هغوی بندیان شوي ول مجرم پېژندل شي تر څو هغه په ټولنه ترېنه او په امان کې وساتي. دوی خوشې کړل د دې تر څنګه یې عدلي او قضایي کم کارکوونکي د قاضیانو په شمول کړه، ښځینه وي که نارینه وي، دای ټول له دندو ګوښه کړل او قوانین یې یو ګونګ حالت سره مخامخ کړل. یعنې موږ ډېر قوانین درلودل لکه چې جزایي مواردو کې که په شکلیاتو کې ول که په مهاوي لحاظ ول، دا یې په ټوله کې له منځه بوتلل او یو بد حالت سره مخامخ کړل. په عوض کې بې سواده، کم سواده او د طالبان تحریک پورې مربوط قاضیان وګمارله او د قضایي ساختار یې داسې کچې څلوی څارنوالي د منځه بوتلله، مثلا ډېره ضعیفه کړله. د مدافع وکیلانو انجمن یې عدلي وزارت سره مدغمه کړه او د دې تر څنګ دغه تشکیلاتو کې هم تغییر راوسته. ځینې خاص نهادونه موږ درلودل په محاکمو کې چې لکه د تروریستي جرایمو، لکه د مخدره موادو، لکه دوت خاص خاص د اداري فساد په مقابل کې مرکز شوه. دا هغه مراکز بوله چې په دې کې په ځانګړې توګه توجه کېدل او عدالت ډېر ښه پلی کېده. نو دوی په دغه تشکیلاتو کې تغییر راوسته. نو اوس داسې ویلی شو چې محاکم عادلانه نه دي، ځکه چې قاضي مستقله نه ده او مسلکي نه ده او با تجربې نه ده او د دې تر څنګ قوانین شتون نه لري چې پلی شي، یا نو هرج و مرج او خپل سری رامنځته شوې ده. خواشنې باید وویل شي چې محاکمو وضعیت په افغانستان کې هېڅ سم نه ده.
بله، په دغه سیالات کې چې د محاکمو وضعیت سم نه ده، تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه، د خلکو څومره حق تر پښو لاندې کېږي؟ مثلا دوی ضرورت لري په بیلابیلو مواردو کې دوی محکمې ته مراجعه وکړي، دوی مدافع وکیل ولري، دوی قاضي ته ورسي، د دوی دغه کوم حق چې هغه د دوی خپل اساسي او بشري حق دی څومره تر پښو لاندې کېږي؟
محاکم شته، داسې نه ده چې محاکم نشته، خلک زی عریضه کېږي، مدافع وکیل هم شته. ده خو مشکل دا ده چې مدافع وکیل یې راوسته د عدلي وزارت تر چوکاټ لاندې او هغه موقف یې ورته له منځه بوت، عدالت نشي پلی کولی، قانون شتون نه لري. اصلي حق، حق په شکلي لحاظ ممکن مخته ولاړ شي که څوک یو عریضه ولري، کولی شي چې لاړ شي محاکمو ته او دا د دوی طالبان د دې دعا کوي چې موږ مثلا عدالت تامینولی شو. اما اصلي خبره دا ده چې حق حقدار ته نشي رسیدلی. محکمې کې مثلا په تېر نظام کې د یوې قضیې لپاره یو موده په نظر کې نیول شوې وله چې یو مشخصه موده کې به قضیه حل و فصل کېږي. اوس دا میاد په نظر کې نه ده نیول شوی. په تېر وخت کې به مثلا د یو قضیې لپاره موضوع داسې وله چې د یو جرم لپاره به یې قید په نظر کې نیول کېدل یو کال تر دریو کالو پورې. اوس په عین جرم کې یو کس لس کاله زندانی کېږي، یو کس هېڅ نه زندانی کېږي، یو کس درې میاشتې زندانی کېږي. په دې معنا چې دلته قاضیان د شریعت د احکامو نه په ناوړه استفادې سره د خپل د ازهانو پر بنسټ تصامیم نیسي. نو اوس ستونزه په همدې کې ده، کنه په ظاهره توګه محاکم شتون لري، حتی محاکمو ته لاسرسی ډېر شوی ده، ځکه مخکې به امنیتي ستونزې ډېرې ولې اوس سر تاسر د افغانستان امنیت ته هر څوک کولی شي چې محکمې ته لاړ شي. ولې په محاوي لحاظ باندې محاکم که مونږ په جزایي څانګه کې ورباندې بحث وکړو، یو سلسله اهداف لري. دا هدف یا موخې په ټوله کې دا دي چې مثلا یو چا چې جرم وکړ هغه زندان ته ولیږل شي تر څو بیرته اصلاح شي، د دې تر څنګ ټولنه وژغورل شي، قانون پلی شي، پرمختګ وشي، د همدغه پر بنسټ باندې ټول احساس ارامش وکړي خلک. نو اوس دغه اهداف نه ترلاسه کېږي. د عدلي او قضایي نظام دا شته، عدلي او قضایي نظام چې نن سبا حاکمه ده په افغانستان کې، زموږ ټول اندېښنه همدې ته ده، ځکه چې قاضي به پخوا د پارلمان لخوا نه به د تایید رایه اخیستله، ولسمشر په نښه معرفي به کړل پارلمان ته، بیرته به دوی مستقله ونه، دوی به بیا حتی یعنې په ټولو باندې پرته د ولسمشر نه د ټولو او په مسایلو کې به دخیل وله او قضا حکم به کوه ورباندې. اوس قاضي خپله د رهبر د ملا هبت الله اخوند چې کوم څوک ده د طالبانو د رهبر، د قاضي نقش هم لوبوي په ځینو مسایلو کې، که د تجدید نظر وسي یا مثلا د اعدام یا د ته ورته احکام وسي. نو اوس دغه قاضیان هغه په تشکیلي لحاظ باندې هغه کوم استقلالیت چې درلوده هغه نشته، یا مثلا د دې تر څنګ هغه نهادونه چې عدالت باید ښه تامین کړي، لکه د قضا څارنوالۍ او عدلي وزارت او مدافع وکیلانو انجمن، د کورنیو چارو وزارت، اهل خبره په هره څانګه کې چې ول، دا ټول یا رسنۍ، هغه بیان ازادي چې په دې څانګه کې وله، د دې تر څنګ د تفتیش د موضوع وله، مثلا په خپله د سترې محکمې په چوکاټ کې یوه اداره داسې وله چې که چېرته به یو قاضي داسې بې عدالتي کوله د یو فیصلې په هکله، بیا نو له هغوی سره به یې داسې کار کوه چې هغوی به تر پوښتنې لاندې راتله، یعنې څوک له قانون نه پورته نه وله. اوس د دې لپاره چې قوانین شتون نه لري، دوی له قانون نه پورته دي، که چېرته دوی کومه قضیه کې عدالت نه پلی کېږي، ترې نه داسې څوک ترې پوښتنه هم نه شي کولی، او د دې تر څنګ شفافیت نشته او قانونیت او عدلانه والی. دا هغه موارد دي چې موږ یې اندېښمن کړي.
بله مثبت صاحب، تاسو خبرو کې دا روښانه شوه چې سره له دې چې محکمې شته، قاضي شته، مدافع وکیل شته، مګر کله یو څوک خپله قضیه وړاندې کوي لکه څنګه چې غواړي، هغسې مخکې نه ځي، یا څنګه چې حق یې هغه نه ورته رسیږي، هلته به سلیقوي برخوردونه کېږي او څه چې خوښ یې هسې به فیصله کېږي. که دا حالت همداسې دوام وکړه، دا به څومره خطرناک سي، څومره به خلک خپل راتلونکي ته، خپلو مشکلاتو ته په تشویش کې وي.
دا ډېره مهمه مسله ده. ګورې، عدالت ته چې د ټولنې مسیر تعینوي، که چېرته پلی شي هغه ټولنه به طبعا مثبته خواته ځي او پرمختګ به کېږي او هر څه به سمېږي. ولې که عدالت نه پلی کېږي، نو په ټوله کې د ولسونو د مملکت په سطحه باندې تغیرات راوستل کېږي. که چېرته طالبان یا شته حاکمه ډله چې د عدالت په تامینولو کې، د قضایي او عدلي نظام کې لازمه تغیرات رانولي، چې د هغه تغیراتو پر بنسټ باندې عدالت تامین شي، قانونیت مسله په نظر کې ونیول شي، که چېرته دا نه راولي، دا په دې معنا ده چې دوی په خپله د خپل عمر لنډوي، د خلکو د حکومت ترمنځ فاصله رامنځته کوي، د خلکو په منځ کې په زړونو کې ډار رامنځته کوي. دوی دې ته هم باید متوجه شي، که چېرته عدالت دوی نه پلی کوي او خاصه توجه ورته نه کوي، نو دا په دې معنا ده چې دوی په خپله نه غواړي چې دوام ورکړي خپل حکومت ته، ځکه خلکو چې فاصله ونیوله، خو حکومت یا دولت په ټوله کې یو عمده عنصر یې خلک دي. د خلکو سره باید دوی داسې ستراتیژیانې باید طرحه کړي چې د هغه پر بنسټ باندې خلک ځان ته رانږدې کړي، او تر ټولو عمده ستراتیژي د عدالت د تامین ده. په دې په واسطه باندې خلک ډېر په اسانۍ باندې کولی شي چې راخپلې کړي. نو لازمه ده چې دا څه په لیکل شوي توګه اوسي. د موږ عمده ستونزه دا ده چې د موږ یو مدونه حقوقي نظام چې د رومن جرمنیک نه اخیستل شوی و، اسلامي احکام، د موږ عرف، د موږ د پوهو کسانو د دکتورینو نظریات پکې وله، دغسې یو نظام ته موږ اړتیا لرو، نه هغه چې دوی اوس جوړ کړی ده یا په خپل خوښه باندې یو سره جوړ کړي دي. نو د هغه پورې چې قدرت ونه ویشل شي، د خلکو تر منځه چې د استبداد مخه ونیول شي، که دوی هر رقم جوړښت باندې کار وکړي، زه فکر نه کوم چې د هغه پر بنسټ باندې بیا هغه اصلي هدف ته چې د خلکو د هوساینې په زمین کې د امنیت د تامین، د سولې، د قانون د حاکمیت او د خلکو د حقوقو نه د دفاع مسائل دی اهداف ته بیا سره ورسیږي.
بل خو بیا مدافع وکیلان او همدغه قاضیان د دې ټولنې غړي دي، دوی یو مرزامت وستلای د تحصیل کړای باید کار وظیفه ولري. کله چې دوی یو دام ناڅاپی له دندو څخه لري کیږي یا که دندو کې ویم دوی په خانه صلاحیت نه لري، دا دوی ته څومره سخته تمامېږي؟
دا ډېره مهمه مسله ده. ګوري په ټولنه کې موږ په مختلف اقشارو خلک لرو، لکه تر ټولو مهمه اقشار بیا قاضي، څارنوال، مدافع وکیل، دا هغه کسان دي ځکه دوی عدالت تامینوي. یا خو د شلو کلو با تجربه قاضیان، پرته له دې چې محاکمه یې وشي، پرته له دې چې یوه پوښتنه یې وشي، یوازې د دې لپاره چې دوی په تېره د لیک نظام کې کار کړی، دا ټول ګوښه کول، د دندو لرې کول، دا پخپله یوه بې عدالتي ده. او د دې تر څنګ اوس دا خو یوه لړۍ ده په عدلي او قضایي څانګه کې، که په هره رشته کې یو څوک کار کوي، دا له هغه ماشومتوب نه که څوک حتی د مکتب په سطحه اوسي. لکه زه پخپله د دې مثال وایم، زه په اووم صنف د مکتب کې وم چې ما تصمیم ونیو چې زه به یوازې حقوق فاکولته وایم، زه غواړم چې زه د حقوق یو شاګرد شم یا یو حقوق پوه رانه جوړ شي. بالاخره ما په همدغه مسیر باندې کار وکړ، کانکور امتحان مې ورکړ، حقوق مې وویل، او بالاخره یو مدافع وکیل شوم. اوس مسله دا ده چې په میلیونو داسې افغانان دي چې همدغسې هیلې امیدونه لري چې په دغه سکتور کې په ټوله کې کار وکړي او دا تقویه کړي او مخته بوزي. د طالبانو له دې کړنو سره چې با تجربه څارنوالان پرته له دې چې هېڅ نه تقصیر دوی نه شوی بوسي، دا تر یو حده پورې فساد پکې و، فاسدونی حساب معلوم و، فساد جرم ده، و سره باید حقوقي چلند وشي. هم دا رقم د قاضیانو سره او د تر ټولو مهمه د مدافع وکیلانو بحث ده. مدافع وکیل د عدالت په تامین کې ډېر اساسي نقش لوبوي. کله چې د مدافع وکیلانو انجمن جوړېده، ما خپله د قانون په جوړونه کې، د انجمن په جوړونه کې ډېر زیات زحمت وویسته. یعنی او دغه ټیم یو غړو له جمدې نه وم. موږ په 2008 کال کې په ډېر سختۍ، په ډېرو پیسو په مقابل کې، د ډېرو زحمتونو په واسطه باندې د عدلي وزارت له چوکاټ نه انجمن راوویسته، یو مستقل انجمن او یو قانون پر بنسټ باندې مو جوړ کړ. او دا تعداد تقریبا 6000 مدافع وکیلانو ته چې با تجربې او با تحصیل وکیلان وله. نو طالبان چې کله راغلل، انجمن له منځه بوت، بېرته هماغه پخوانی حالت ته ورسول. یعنی په دې 1991 کال کې د ما یادیږي، زه عدلي وزارت ته لاړم، یوازې یو اتیا مدافع وکیلان وله هغه لست کې، چې په دې وکیلانو کې اکثره یې تقاعد شوي قاضیان، هغه کسان چې خپل عمرې ټول آخري حد ته رسولی و، انرژي پکې نه وله، هغسې کسان وله. نو دا مسله د نړیوال نهادونو په واسطه، د ځوانو حقوقپوهانو په واسطه باندې موږ ډېر زیات زحمت وویسته چې انجمن جوړ شي. همدغه رقم په لویه څارنوالۍ کې هم ډېر زحمت وویستل شوله، په قضا کې وشوله، تر څو دا موارد ټول تقویه شي. ولې په خواشنۍ سره چې دوی په قصدي توګه په دغه هره څانګه کې داسې پروګرامونه مخته بوتلل چې په بنسټ باندې دغه ټول نهادونه را ضعیف کړي، او قاضي او څارنوال یعنی چا ته د دې جرأت ورنه کړي چې راشي، یا بیا د قاضي یا هم د څارنوال په توګه دنده مخته بوزي. یعنی نن سبا زه فکر نه کوم چې داسې یو ځوان اوس د دې جرأت وکړي چې لاړ شي د حقوقو او یا د شریعت فاکولټې کې درس ووایي، تر څو د هغه په بنسټ باندې هغه د راتلونکي لپاره هغه قاضي او څارنوال یې حقوق پوه ترې جوړ شي. دغه یې تر ټولو په ستراتیژیکه توګه یې تر ټولو خطرناکه حالت همدغه ده چې دوی دغه ټول سکتور ته دغه سیزیان رسوي په دې کار باندې.
بله مصبا صاحب، په رسنیو کې موږ تاسو وینو او اورو چې ورځ تر بلې قاضیان، مدافع وکیلان دوی افغانستان پرېږدي، وزي دوی، یا دا ده چې نور هیوادونه دوی سره مرسته کوي، دوی ته هغه یوه لاره پیدا کوي چې دوی مسافرت ته مخه کړي، یا دا ده چې دوی خپله په شخصي امکاناتو باندې، حتی په قاچاقي لارو باندې دوی غواړي چې افغانستان پرېږدي. علت یې په خبرونه کې معلوم سه او مخکې هم روښانه و چې علت یې همدا دی چې دوی له دندو لرې کېږي، دوی ته ارزښت نه ورکول کېږي. د یو هیواد په سطحه دا څومره لوی زیان ده چې ورځ تر بلې خپل کادرونه له لاسه ورکوي.
یقینا زه غواړم یو څه بل ته اشاره وکړم. په تېر نظام کې په خواشینۍ سره چې د نورو هیوادونو یوه پالیسي دا وله چې په مختلفو بهانو یې افغانان وویستل، خیر افغانان هم مجبوره ول، په دې کې هم معمولا کادرونه ول. دا لړۍ دوام درلودله تر جمهوریت تر نسکورېدو. د جمهوریت له نسکورېدو نه وروسته دا مسله هغه سرعت بیخي زیات شو، هغه تر اوسه پورې هم دوام لري. نو افغانستان کې خو 15 کال جنگ یو تر ټولو غټه ستونزه دا ولا چې د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه کړې وله. یعنی د 2000 او 2002 د کلونو نه مخکې مونږ تقریبا 12% نه هم کم باسواده خلک درلودله، او په شلو کلونو کې دا فیصدي 15-15% ته ورسېدله، تر یو حده پورې مونږ ماستران، ډاکتران، مثلا لیسانس را پیدا کړله. ولی څه یې لاړله، څه یې په انتحاري کې او په جنګونو کې او په دې مواردو کې خپل ژوند له لاسه ورکړه، څه اوس راوځي. او د خواشنۍ ډېر ځای دا ده چې دغه کسان چې راځي، دغه تحصیل او پوه کسان، دا په بهر کې هېڅ په درد هم نور ټولنو ته نه رسېږي. یعنې هغه اهداف، هغه ارمانونه چې دوی لرله، چې د همدغه پر بنسټ باندې زده کړې وکړي تر پی ایچ ډي سطحه پورې، هغوی که راځي مثلا زه یې که مثال د امریکې ورته ورکړم، هغوی دلته ډېر عادي کارونه کوي، هیڅ هغه استفاده چې باید ترې د هغوی له علمیت نه او تجربې نه وشي نه کیږي. نو دا فرار د مغزونو یا فرار د کدرونو دا داسې نه جبرانېدونکې پروسه ده چې نه په پیسو کیږي، نه په وخت کیږي، نه په ځکه دا هر څه تیریږي. او د دې ضرر او تاوان یې بیرته هغو غریبو خلکو ته رسیږي، افغانانو ته رسیږي، هغو یتیمانو، بېوزلو، کونډو ته رسیږي چې هغوی یوازې د خدای هیلې ته پراته دي، او د دغو پوهو کسانو د کړنو او د دوی د تجاربو پر بنسټ هغه خدماتو ته چې دوی ورته په تمه دي. نو واقعا دا نه جبرانېدونکي موارد دي چې افغانان ورسره مخامخ شوي دي، او دا یوه ډېره ستره او تاریخي تراژیدي ده د افغانانو لپاره.
بل ډېره زیاته مننه. وروستۍ پوښتنه به دا ولرو، مصباح صاحب، تاسو طالبان ته څه ویل لرئ د حاکم نظام ته؟ که څه هم دوی خو کله هم هغه څه نه اوري چې هغه له قانون سره برابر وي او هغه څه د خلکو غوښتنه وي. دوی ته تر ټولو زیات هغه خپلې خبرې ډېر زیاتې مهمې دي، هماغه عملي کوي، خپل مفکوره، خپل فکر. خو بیا هم که د تاسو په وروستیو کې خبرې دوی ته ولرو چې د افغانستان له محکمو سره، له مدافع وکیلانو سره، له قاضیانو سره، دوی سره دا ډول کړوړه، دا ډول چلند بیرته دوی ته، خو که څه هم خبرونه کې تاسو ویلي دوی ته هم یو زیان دی، دوی څه وکړي، څه کول پکار دي؟
اصلي خبره خو دا ده چې دغه په کوم تګلاره باندې چې طالبان روان دي، له هغه اول نه چې دغه حکومت ترلاسه کړه، د دې لپاره چې دوی یوه خاصه ستراتیژي د حکومتدارۍ لپاره نه درلودله، بې برنامې راغلله او یو شته نظام یې خراب کړ یوازې د دې چې جوړې کړي. دوی نه زموږ غوښتنه دا ده چې قدرت مو ترلاسه کړه، دا چې په هر رقم مو ترلاسه کړه، سیاسي موږ باندې بحث نه کوو، ولې د خپل د دوام لپاره په وطن کې د نورو د هوساینې لپاره، د پرمختګ لپاره، د دوی لطفا علمی او اکادمیک موارد باندې، په قانونیت باندې، په شفافیت باندې، په نړیوالو ستانداردونو باندې، له نړیوالو سره د اړیکو باندې، د خلکو د حقوقو په مراعاتولو باندې، د فراخې حوصلې په نظر کې نیولو پر بنسټ باندې د خپلې برنامې او د کارونو پر بنسټ باندې د خپل کار برنامې مخته بوزي. ځکه اوسنی وضعیت به ممکن عامو خلکو ته د قبول وړ وسي، مګر هغه خلک چې تر یو حده پورې پوهېږي هغه د قبول وړ نه ده، ځکه چې مونږ له نیمایي نه زیات قشر د سواد له نعمت نه محروم ده، کار زمینه ورته نشته، ده سیاسي مشارکت کې ستونزې دي، اساسي قانون مونږ نه لرو، نړیوال په رسمیت نه یو پیژندلي. هغه حیثیت چې افغانستان په تاریخي لحاظ درلوده، هغه نن سبا ډېر بد رقم پاماله ده په ملګرو ملتونو کې، د مونږ چوکۍ نشته ده. او د دې ضرر په لومړي قدم کې اول خو همدغه طالبانو ته چې دغه شل کاله د دوی په آن جهاد کړی ده، دوی ته رسېږي، بیا یې عام خلکو ته رسېږي. نو دوی د لږ ذره هغه د په عامه اصطلاح خپل ګریوان کې سر کته کړي، او له دغه ضدي حالت نه د ځان راوباسي چې یو کس یا دوه کسه یا 15 کسه په یو مرکز لکه خندار کې ناست دي، او هغوی وایي چې بس نجونې د مکتب ته نه ځي، خلاص، او د خپل په ذهن باندې کار کوي. دا سم نه ده. دوی د اسلامي اصل د شورا او مشورې ته مراجعه وکړي، دوی د تعهد و تعهد تخصص او هغه اسلامي احکام ته چې په قران کې ویل شوی چې امانات به اهل د سپارل کیږي، هغه احکام ته چې په خطبه اندر شریعت کې تاسو په واضح الفاظ ورته راغلي دي له هغه دې استفاده وکړي، نه دا چې دوی د شریعت نه په استفاده سره د خپل د تاریخو اذهانو او یا هم د نورو د فرمایشتونو پر بنسټ باندې کار کوي او مختزیه نشته، حالت د قبول وړ نه دي. د 112 ماده د اساسي قانون د هر ماده یو گوهر ده، هر ماده ډیره مفیده نسخه ده د افغانستان لپاره، هغه د پله کې خیر د تعدیلات د راولي پکې تر یو هدف پورې، مګر یو ستاندارد جوړ کړي، یو اساس جوړ کړي پر بنسټ لاړ شي، کنه عمر کم ده، کنه که دوی خرابیږي 40 میلیونه خلک هم لزان سره خراب عملا خراب کړي دي په سیاسي او اقتصادي شدید و کړکیچونو سره مخامخ شو، نور هم خرابیږي، نو لازم ده چې دوی له دې وضعیت ته تغییر راولي.
ډیر زیات مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ. قدرمن دوستانو، دا و دیدونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محکمو په اوسني وضعیت باندې خبري وشوه. لمکسره په خبرونه کې میلمو د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې په خانه مرستيال سپان مصبه تربیه فرض کې چې است علمال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مونډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم، د ازادي میلمه پروگرام دی چې له ازادي رادیو اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات میلمه دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی راځي او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پانتونونو کې استاد وو، د غراز په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب، د ازادي میلمه پروګرام ته شرغل است. په پیل کې درته وایم چې له افغانستان د لوستي قشر د وټولو بهیر ولی چټک شوی دی.
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستي قشر خصوصا چې پاغي باندې د وطن سرمایه مصرف شوی دی، پاغي باندې کار شوی دی، روزل شوی دی په هر برخه کې، ولې افغانستان نه وځي؟ فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ جواب ته اړتیا دی. ولې زمانه نظر اوس وخت کې د افغانستان وسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره دی، د دې پښتون کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته واک د نه ورکول کېږي یا دوی شراکت بحث دوی ته شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کلنې اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړو، هغوی د ویر احساس کې د خپل د امنیتی ملحوظات له وجه چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سره به یو زیان ورسیږي او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکی امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درې مهمه خبره د کاري فرصتونو د افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکی بستونه چې هغه ډیر تخنیکی دي هغه هم مولاته ورکړه ده، خپل یو ملای راوسته ده او هغه تخنیکی پوسټ باندې مقرر کړی ده. نو په دغه صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هلی مړکیږي او هغه دی مجبور دي ترسو لاړ شي. یعنی دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې صدت صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړي د خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانیسي او هماغه څه چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی دی، دا ماته تر ډیره پورې یو غولونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپارئ، یو چا معلومات وکړي چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پروسک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امیریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي. او دوی خپل اشخاص مقرري، خپل افراد مقرري، او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کې منحصر کې، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره انحصاري اداره مخکې نشه تله. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان ته تک سمانه، ته چې وظیفه نه ورکوې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پوهنتون کې د استادانو او د پوهنتونونو د رئیسانو لپاره ته خپل خلک مقرره، او هغه نور سازان مفکر نه، او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي. په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د